په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړي شوې. د خزل لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت په هنې سرپرست وزیر حبیب الله غا وای تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دی رامنځته شوی چې تنکۍ نجونې د ښوونځیو ته لاړې شي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په پنجشیر ولایت کې د یوې دیني مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او همداراز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یو خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدو کتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخان د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی دی. د ادارې ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل کیږي. فاو همدارنګ ویلي دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېر شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خپره شوی، ویل شوی چې ګوتیرس د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2018 کال کې وروسته له هغې زندانې شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته استون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیری ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي چې تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. واګنر ډلې وسله وال د اوکراین په جګړه کې مهم رول لوبوي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د پاکستان د روانو حالاتو په اړه په راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې نن درېمه ورځ ده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته قهرجنې مظاهرې دوام لري. از ما همکار د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکل هم دلته را سره دی. کاکل صاحب، که څه هم په آژانسونو کې ډیر زیات د پاکستان د وروستیو پیښو چې پرون البته په بیړه حالات بدلیدل ډیر څه نه دي راغلي، خو تاسو اتمن ورځپاڼې به کتلي، نور آژانسونه به هم کتلي، وروستي تحولات څه دي تر دا اوسه شېبې پورې؟
نوري سب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې لتیرو دوه ورځې راځي نه د میله نه همې چې د طریق انصاف مشرف د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نیول سوی په پاکستان کې پر لپسې قهرجنې مظاهره روان دي. بیګا پوری چې کوم معلومات واخستو یوازې په پېښور شهر کې چې زموږ شالته کوم خبريال دی هغه راتوي چې پرون ورځ څلور کسان وشل سوی دي مظاهره چان او تقریبا اته څلويش سي دي د زخمیان دي. البته دا یوازې په پېښور کې دي، د دې ترڅنګ په ملاکانډ او په نورو سیمو کې هم دغه سي مرګ ژوبلې رامنځته سوی دي او د دې ترڅنګ پولیسو ګنشمیر کسان نیولې دي او لدی پرته په لاهور او په کراچي او په نورو شهرونو کې هم په اسلام آباد کې هم قهرجنې مظاهره شوي د خلکو چې کوم موټران دي یا بایسکلان دي یا بیا ودانې دي د حکومت و دې ته راچول سوي دي او ډیر یو مهمه او ډیر چې د خلکو د پاره ډیر دردونکې کیسه ده. پرون د پېښور کې چې کوم د ریډیو پاکستان دفتر دی هغه ته اور اچول سوي دي او هغه په مکمل توګه باندې سوزول سوی دی. دردون کې د خلکو د پاره دا چې دا ډیره تاریخي ودانی و او دا ودانی چې دا د دې خپل یو تاریخ دی، نو په دې معنی به خلک ورته ګوري چې دا یو تاریخ سوزول سوی دی.
بل همداسې په راپورونو کې ویل شوی چې په پېښور کې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خبریال تایید کړی چې څلور تنه وژل سوي دي، ډېرو امبولانسونو ته هم وایي په پېښور کې اور واچول شوی دی او دغه راز په پنجاب ایالت کې هم د څو تنو د وژل کېدو
او همدغه چې ما یادونه وکړه چې په پنجاب ایالت کې هم سوي دي او مهم بل پرمختګ دا سوي دي چې له پرون د راسي چې دا ډېر کم کېږي. د پاکستان څخه ولسي حکومت دی هغه پاوز ته ویل دي چې تاسو راسي او د اما سولې کوم حالت دی هغه پر ځای وساتي. نو په پنجاب کې پوج راغلی دی، اردو ملي اردو راغلی ده د هیواد او هغه خپل دغه سمال کړی دی او په پېښور کې هم ور باندې ځخ سوی دی او دارنګ په اسلام آباد کې چیرې ډیپلوماټان دي هغه اوسې یا دغه ځایونه دي هلته هم فوج تللی دی او د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې دنه هم پوج ځای پر ځای کړل سوی دی.
یعنی عملا د دغه قهرجنو مظاهرو د پزپلو کې د پاکستان پاوز هم وردانګلی دی هغه هم رول لوبوي
هغه رول او رول لوبوي او شای یو ورځ دو کې دا نور هم زیات سي تر اوسه پوری خو اعلانونه شوی او دوی یوازې سړکونو ته ځای په ځای راوتی دي او خو البته د ځکه چې پاوز په اول وار چې کومه د دوی یو ډیره مهمه ودانی و په لاهور کې هلته مظاهره چان ورغلی وو او د لاهور د فوج کم مشرو داغه د کورې سيزلی وو. نو فوج پروند یو بیان خبر کوي چې پاغه کې د طریق انصاف سیدام ډیر به ساری وي د ګونت اشاره وکاو دا ویلې چې دا دوی پلان کړی و او موږ په دوی پرې نه شو او طریق انصاف بیا په جواب کې ویلې د دوی کم بیان فوج ور کړی دی هغه له حقیقت سره سمون نه خوري.
کله نن راته وایي چې د عمران خان د محاکمه چې پرون په وزنګړی محکمه کې دی ودرول شو ول شو چې د رسمن تورن دی او اته ورځو پورې به د ساتل کیږي. د عمران خان ګوند ویلي وکیلانو مدافع وکیلانو چې اقامه د دعوا به وکړي، آیا دا جریان هم همزمان مختزي
هم دغه لکه څنګه تاسو یادونه وکړه خو دلته یو شی اوریدونکو ته باید په وی چې عمران خان ولې نیول شوی دی. عمران خان په دې نیول شوی دی چې په هغه باندې دا تور دی چې کله دی صدر اعظم نو په هغه محل باندې د یو سل شپېته میلیونه پاونډ له برتانیې راغلی وي د پاکستان یو غټ تجارت کاروباري کسته نو هغه د حکومت سره دا معامله و په هغه کې د لخپلې کابینې ځخه ډېر پټ په پټه باندې دغه منظوري ورکړې وه. د دې په جواب کې هغه کاروباري کس هغه شتمن کس وده ته مځکه ورکړې وه هغه همځکه چې و دا په درغلي کې راځي نو دغه په ده باندې دوسیه ده او دا به روانه وي.
ډیره مننه کوربدان زما د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ. خو بیا هم په پاکستان کې تمکیږو، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان هم دغه وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو هم نشي وتلی. دا البته هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي دي، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مختبوزی. نور په دې رپورټ کې
راو په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلې پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولای دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لشته لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوي ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولي دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویر دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او کدل ته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وای چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دی وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبرلانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویریدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه دي وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړي چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسیز غملي. پاوز پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
او مخله دې چې دو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي، دا هم د دې لنډي خبری برخې ورسره راپور. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن د وی او کابل تل سفر وروسته د خبره ل وی محلي تلویزیون سره په مرکه کړی ده. د هغه په خبره د دوه هیلي وروستي غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د صدر الدین پر راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري، او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو لپاره راګرځولي او دولت هم د پټکو ټول شمول نه دی. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د می میاشتې په لومړۍ او دویم نیټه د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بللې چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره فزای کینن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندې تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منوټونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نیول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په پغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو لغو ښه سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم موږ ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ دوم واکسین سوي، موږ ماشومان راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو. او مواد به ورته ورکولو سیډیر مشوان لغه سره روخصو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سیټی مونږ کې به خجنه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی لمر منو سره ډیر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغي څخه وساتي خو اوس د هر څه باندې
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو تقریبا تبتل اغل ته د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په اړه کې دوه امیدوار مرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لا سره سیدر لود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توزیع کول امیدوار مرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کول شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمه ته راغلي د روغتي ټیمونو د غوي سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل نارینه د نارینه ته نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي خزینه وباندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتی سیمه ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتيي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کړي نارینم کارونو کې مصروف نه د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نکېږي دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتيي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید ډیر ګټه به راسوله اره ساهی ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې د وټمونو اوس خپل پالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړی په دی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اواز په دروختیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې د محدودیتونو وضع شوې دي داغه د وژنه روغتيایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه درولې دي نزي لري پرتو سیمه ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتيایي مرکزونو ته راشي او غیزي نه خپل کوم مشکلات شي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتيایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتی سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي هغه نه رد پدې خو د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولې ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی ګرځیدل ناروغانو ته په خوې ورکولو د خزینه ناروغي په حق لباندې هغه په خوې اوس بند شوې ده صحت په برخه کې کوم خزو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغه فعالیت بند شوې ده هغه به کوم واکسین تطبیق کول انجینو خزو سره به کومک کول لکه د ګلدوزه خیاطۍ و غیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته بچ رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته دی چې هغه ته په هوا ورکی هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی غیله مخ یو بلته یو پوخه یو لار خی خو نور غ مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یا دی کلیوال چې کوم روختونونه دي په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بهتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې، په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري، د افغانستان خلک خو په چینو نه توانیږي چې د غږ جی کې یا نری یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډیر لري خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پیونه کې او بهرنی ځان پی غلای کې هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جی کې هیڅ
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را په دی خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خز و لخوا خز و تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوار زواکشی زل دوو کارونو را په دی خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنجی ماسل عقل مایار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه که مرسته و وای دا چه د طالبان حکومت د خزو لخوا خزو ته په کار باندې بندیز لګولی دی. هغه هم بیا پسی برخه که د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی مایار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پسی برخه که د خزو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت د افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوڅ خیا هم صحیح مشکلات دي
کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خسته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه خسته او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي. لکه د موږ دا افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو له خوا ښځو دپاره واوسي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
ومغ
غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې ته ورته پوښتنې د خبرونه لمل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي، تلاشی کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو ټاکولو مساله مطرح وسی، باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د ده پوری مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د ده پوری مربوطه ده او د ده خصوصي حریم ګڼل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیر اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې، د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼل ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼل ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنیټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي. نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده. اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسه ای اگه پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده را، ولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده. اندغه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیول دی. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت د جرایم او مجازات په نظر کې نیول دی. دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوښنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 40 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامین دو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیاو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سیاو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسئول نه ده. که چیرته تجاوز هم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسئولیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده که پولیس ده او که قاضي ده که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره لدی چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو ترڅنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مسپاس یو تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت پخانه عقدی دی، که دا موضوع ښه راته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیرای کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت او زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی عقده مند کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت ترلاسه کړ هر څه نظام یا ورځ پارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړې شوې، مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شولن د خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دی که شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي ژبې څه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه سی یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه سی کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي نالوستې پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون به نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولرو، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی ونه لري. نو طبعا دغه سی حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. اندغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي. په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاصو په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوو نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څو ویل لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، مثلا د دې زاورونی په ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اواصل داده چې بې خبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غوږونه د خپل وچته کړي، او بلاخره اکثر دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه با خبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننۍ خبرونه. په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاک لا خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چاري پرزې کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.